ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه غلاسته راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت وایانت وایي د کابل کندهار پر لوی لار د دو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 250 تنه وژل شوي او 50 شپېته نور ټپیان دي. سبیله مجاهد په یوې اعلامیه کې چې نن یې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ویلي چې د دې دو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرو سره ټکر کړی دی. لومړۍ پیښه د غزنی اړوند سیمې کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لېږدول ولګېد. دویمه یوه د غزنی دا نانی په سیب کې له نمړی یوې نږدې 45 کیلومتر لرې هغه وخت پیښ شو چې یو مسافرونکی موټر له یو بل ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کایری چارټ بینټ وای طالبانو جونی پات څلور دیوالونو کې ساري کړی دي چې دا پریکړه د شور خفقان د ختکیدو سبب شوی. خلی بینټ د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 13 په تعلیم تم کېدلې نشي په نړیوال تعلیمي بنسټ کې وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منی کړې او په وروستیو کې په روغتیایي موسساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همداراز یې په اکثره دولتي او غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو هم بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمنو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون پر ویار کې وی غونډې ته ویل طالبانو نومړی خپل ځان ډېر سری څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پرېس خبري ایجنټس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمن شي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نوو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبرې کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادۍ او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې نن زمبابوي ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زمبابوي په پلازمېنه هراري کې روانه ده. زمبابوي ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دویمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د سشنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سشنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټس لوبې هم وکړې. تر ورځنۍ لوبو مخکې افغان لوبډلې له زمبابوي به سره د دې لړۍ په ترڅ کې د شل اورونو درې لوبي وکړې چې دوه یې د یو پر وړاندې افغان ټیم بریالی شو. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلالوف دی. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوه سیمو کې په پرونیو خوندلیو ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویانت حافظ نن سهار رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیل حدیث پردې ستاورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ترافیکي پیښو په مرجوب لکې زیات والی راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرغوب رسېد تقریبا 160 شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې چې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي خو ډېری چې دي هغه نارینه دي. نو اسلامي امارات له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ترافیکی پیخی پرون ماخام غزنی که دا کابل کندهار پا لوی لاره که شویدی. مخی پا غزنی ولایت که وی سیمیزی طالب سرچینی چه نی غختل نو موغاگی پا راپور که خپور شی دا وجل شو شمیر 500 و دا تپیانو شل تنه خود علی و د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لومړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافروړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې ګاز یې لیږدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافروړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیرې شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 250 او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلط په نوم نږدې خپلې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافروړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافروړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالۍ نشي تاییدولی. قسم د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د زبیح الله مجاهد له لوري خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي، خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیښې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ټرافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
وړاندې بره سره نور وسته پروګرام د فرشتې سهاک په کوربتو واوري، خو تر هغې وړاندې یو راپور اخلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لوري بي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنیټ د چهارشنبه په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایډیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 23 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنیت د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کېږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنیت د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنیت ویلي افغانستان ته د سفر د بندیز سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یو ویله دوی څخه فاطمه ازادي راډیو ته وویل
دین هم ټولګي زده کوونکي وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یوه اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېرې ناهیلې شوې یم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېر خوشین یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنچونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تل یې ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره اونۍ د طالبانو لخوا د تبعیض د کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمېر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کېږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو بیا براو ګرځو باس ته قدرمن میلمنې هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم اوس په مو کې راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کېږي چې ازموینه یې روان کال د جدي میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کېږي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پونځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما او کال ته پانځه ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جن کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم ډیره ناهیله شوم کاشکې دا او کال مې ځای کړی نه و خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نسو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. د دې نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولی شئ چې مونږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زمونږ د واتساپ شمیره ده 0420230111 او آخر کې یو. زه د واتساپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021212501. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خپرونه کې را سره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینه نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. په پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د ښځو د چارو فعال ګلۍ ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خپرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو، خپرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو، خپرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. مېرمن بهرام، تاسو ته درځو خپرونې ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په ازموینې په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه ازموینه ده او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانېږي چې دغه ازموینه ترسره کړي. مهرباني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا د دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځي محصله وکاله زحمت باسي او دغه وکاله دا پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه، فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او عزت اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلخصوص چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي، خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې ایگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د دې نمایندګي کوي، یا دغه ایگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټره ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. که دا اوریدونکي هم له دغه ازموینې سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي پې واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو دپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړي دي، او دغه یو قانوني سند دی د دغه ازموینې وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولی شي خپل د وو کالو هغه زده کړې چې کړي دي هغه د خپل وطنوالو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیر تر ګرځو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نسد اصلا دغه بندیزونو څخه، لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لري په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه، دې لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سنف څخه لوړ ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اووه کاله تحصیل او تعلیم په هدار سي، او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي، دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي دي د فارنې چې ملت ته پرمختګ راسي، ملت هوسایي راسي، ملت بسیاي راسي. دوی راغلي دي د فارنې دي خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، کګون دي خدای وي چې دوی نړیوال په رسميت وپیژني. نو دا سي ټوله په یو پلان نه کړل صادر، داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه، مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده، او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې ښه کار، مثبت کار په اقتصادي برخه کې، یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري د دلیل او سبب نه لري، نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې پر مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجي ازموینې پر د نجونو څخه د خروجي ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپلو کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپله د یو صحي کارکوونکي په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته ووایئ چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی ښځینه او برخې کې صحي کارکوونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوا نه په دغه شلو کلونو کې چې د صحي برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکوونکو ته البته صحي برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او عزت یې زم پاس نه شي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړ درجو ته ځو، که دغه مونږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا مونږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې مونږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې که مونږ اوس وغواړو چې دغه پانتونونه او عزت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه اگزیت اگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډېری ډاکټران چې په کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې له خوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي، او د بلې له خوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه. نو فکر وکړئ، د اووه کلو ډاکټران موږ سټاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر اووه کلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو اووه کلو ته نور چې موږ په تمه شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی، دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوا نه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي کمبود درلودي په وطن کې، نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالات یا طبي د طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تېر کلونو د ارقامو په اساس چې د تېر کال د ملګرو ملتونو د تېر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه بې تاثیر بي په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یو جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت کې نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشویش او د واقعاً د تشویش وړ خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلی دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنا دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ پاول پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنوونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوسته وګورو، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې د زده کړو ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره، د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو دپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داوزی د خبرونه په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره آزموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیره ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په امیش په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې ښځینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم تر نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاڅېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریمزای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډیر زیات وو، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره ووسي، او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره ووسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډیره منفي فاجعه ته چې مونږ خوشینې استو ورته ډیر، او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلی ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره د اعلامه باندې واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولی اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي حتی ډیری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا وې درلودلې او ډیره شد ضرورت او اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا وې سوچند شوې دي نو کچیرې د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو د دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسني حالاتو ته نو کچيري راتلونکي کې دوامداره زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخښه شي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېر مثبت غېده ولري په دغه اوسني تصمیم باندې نو موږ به وښو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ او میر راښکته به کړو ځکه په ډیر په خاوس راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر یو بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده چې زما په نظر کې دی چې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زی مواړی کنی ولده تاسو زموږ غږ لری فکر کوم چې دا د اوریدونکو اړیکه زموږ سره پرې شوې ده خو تر څو چې هغه بیرته غي سره وسلی کو ور بشو زموږ بلې میلمنې ته میرمن داوځي تاسو راته وایي چې په افغانستان کې فکر کوم چې میرمن داوځي په ډېرې بخښنه سره چې د اوریدونکو اړیکه را سره وصل شوې ده د اوریدونکو پښتنه او د دې نظر پر وخت بیرته هم تاسو ته راګرځو سلامونه خپل نوم راته ویل کم زی مړی کنی ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به زستا چې مې شنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه
اته صاحب خبرونه ته خره غلي د خبرونه موضوع مو اخیستې د تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پښتنه نظر راته وایي او دا راته وایي چې په سیمه کې مو څومره سہی ستونزې زیاتې دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدای خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستونزې خو نه خامخا کنه تاسو ته ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال د خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته نو ښځینه ډاکټران چې دي کمې دي خورجانې خود ما د خپل خونې څخه په درنښت یو غوښتنه د زوم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خونې باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت چې دي د زموږ خونې دي خورجانې زه په دغه سره درته وایم ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خونې ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کړئ دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونل هم خورجانې په څو تړله دا غوړو صدر وستي به دغه هم خورجانې تړلې د نظمر د خونو صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته غته مجبور کړي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي عامل ادا دي خورجانې ګوره دي پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکوي راځي خپل افغانستان کې خپل دولت وځاړي ځکه نړیوال موږ افغانستان مشکلات مثال کولې خورجانې پر خپل حکومت په وځاړو خپل حکومت ان شاء الله دا تر واندازي پوري او خرجان زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندې چې مثال
په خارجانو باندې مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او ټول هلته په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاري د دوی د دې اعلامیونه دغه تنه د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته مخز د ښځو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داوځي، تاسو د دغه اوریدونکو د نظر پاک لڅ ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه، ما د ورور نظر وخیست. ګوري کومه یوازې پرې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په کراتو باندې اصلاح تکرار کړی. بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي، نو که چېرې پخوا وخت کې په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرضاً خوندې بعضاً ایجاب نه مراتوي، اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلی و هغه مراد شي. اکثریت انسټیټیوټ منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومه وو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د زده کړې نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چیرې دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قرآن عظیم و شان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی. سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده، سبا د ماغې لور خپله یو د تعلیم نه بی برخه مور کیږي. آیا د تعلیم نه بی برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني، خپل دین نه پیژني، د هغې نه تاسو څه توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړي، همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړې ده. اما هغه مسائل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجرد د امر بالمعروف نوم واوري د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که مونږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتوي، مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پرې بندو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داوځي. میرمن ولی، تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیايي، دوی به په دغه برخه کې لستونزو سره مخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم دغه ورور خبر واورېدل، دوه قسمته البته ما داسې دغه وخت چې د نظر دوه قسمته درلودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته زده دولت خپل دولت نشم بللی په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده مستاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره هغه رجوع وکړي.
خو مېرمن ولی هغه حکومت یا هغه دولت چې دا اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس یې چې خلک ورته ورشي. او زه د په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک یې پیژني نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګند دی. دې نه څه تمه کیږي؟ خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې وسی. خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع او خپل سازمانونه او خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته د ملت مشروعیت ورسمه پیژندلو ته دا نشته، هیڅ څوک نشته، د سوال نفر نشته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي بیرته پر شو پر جنوب باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو چې دا د نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي. دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسؤلیت سره بیرته راوخی پرنجونو په شوځو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپل کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دا دغه څه خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور په خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې تفصیلي نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسؤلیت به تراوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور کاله د جنگ قربانیان دي
ته پدې باندې اچول
دا یو
محض
نامردي او
نزوانی
ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریم زی، تاسو منتظر پاتې وي. تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی ټولنه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډيري خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب.
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوې نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي، یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي هغې باندې حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو دغه دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نوه معنی دغه و چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي، بیا چې په هغه ټولنه باندې هر دغه بازي کوي، هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجیک نه شي او د دوی خلکو مخه ونه نیول شي. نو دغه دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس په رایه راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیدلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، ځیر شي ورته. آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمني لري؟ دا د دې قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د نیم سره دښمنان دي. دا هیڅ نه تعبیر شي. دلته زما یو امدي موجوده دغه کې یو ګډونواله دغه میرمن داوځي دا و چې د نظام ملاتړ نه کو په لس د خدای ولی ما مانی خو ظلم نه کوي. ما ته خو بازاس یو سیاسي او اجتماعي ده. ظلم خو په تا دی تې څنګه ملاتړ وکړي، تې څنګه طرفداري کړي، په ولی وکړي. دغه اوس ته په زوره په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمینه مساعده. ما ته هم دا جرات راکړي چې زه ویم چې دغلته یو هوښیار میرمن ناست د هغې مخالفت نه کوي، زه نارینه ولې وکړم؟ نو دغه خبره که محترمې داوځي که ته په هر منطق او په هر دلیل وې په دغه خاوره به د زړه خوږېږي، دغه خاورې دپاره به د یو مشروع نظام ارزو لري. معنا دا نه ده چې ته خپل حقوق یا د نورو حقوق د پښو لاندې دغه زه یو څه موده وړاندې پروسه کالې زمونږ دغه د لوی ننګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغې کې دا د میرمنو د کمیټې مسؤوله چې وه لازمه بنی چې ځینې واخلم هغه یو مکتوب شکل مانی یو خط ما ته په دې ایمیل کې راولېږلو و چې دا کوم اوریدونکي ته یا کوم قوي مرجع ته ورفارود که زموږ غږ دی. په هغې کې لیکلي وو چې زه مونږ تحصیل وکړو، مونږ په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي، پلار اجازه نه راکوله، ټولنې اجازه نه راکړه، زمو تحصیل وکړلو، اوس دا کومه مرجع ده چې زه ورته دا خپل درد او غږ شریک کړم. ما دا مکتوب کتل په خدای قرآن څو ورځې ورته سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یبغه راکړې او زه چاله ورکړم. خلاص محبوبه سراج په تاسو پېژنې هغې ته مې ورکړلو. ورغومې لېږو اروپا کې یو کانفرنس، په هغې کې دا مکتوب بي تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولوستل. په هغې کې هغه درد دی چې ورسره شریک کړو. ګوره ستاسو غږ، ستاسو زموږ د خویندو غږ، زموږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ. مونږ نارینه هڅه کوو چې ستاسو سره بدرګه کړو، دا ستاسو حق خپل حق ګڼو، دا ستاسو مشکل خپل مشکل ګڼو. تاسو بیا راشئ په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معامله کې د نظر وغورځو.
کریم صاحب په ډېرې بخښنې سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه مونږ سره پرې شوې ده. خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې، په لنډو ټکو کې خپل نظر راته راټول کړئ ځکه چې وخت ډېر کم دی مونږ سره. مهرباني.
زه د دې موجوده نظام دا جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته لري چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی. په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولی دی. په هر ځای کې چې د افغان نوم یادیږي ورسره څنګ کې دغه جانب مقابل یا مقابل لوری دغه کوي چې د هغه ولس دی چې هغه څوک دی چې ښځې یا میرمنې پکې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه.
ډیره زیاته مننه غلی کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته داغي نظر په دغه وروستۍ شیبو کې راوخلو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو په لنډو راته وایي چې هغه نجونې یا هغه میرمنې چې دغه آزموینې ته منتظر وي، شپې ورځې ورته انتظار وستي، په دغه په دې اخره کې تاسو څه پیغام لري؟ یغوی ته باید څه وکړي او حوصله او امید باید ولري کنه؟
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خویندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو، یا هغه محصلین چې ته پنځه په نیمه کې پات شوی ده، یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوي دي، دوی ته زما همدغه پیغام ده چې هر تیارې پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امیده کوي نه. حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړو ته په خپلو کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکو نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی وي هغه انتقال کړئ، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. په وروستیو شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکلا راخلو که تاسو ویل لرئ، مهرباني وکړئ.
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته خدمت مصدر شي. زه به دا خوند ته یو نصيحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی چې زده کړی بیا هغه هم هغه زده کړی دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بیخي ډېری دي، مشکلات ډېر دي، خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدلو ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې یوه ورځ دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیر نه یو. مننه.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره و او همداراز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلی ولی را سره و او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب هم را سره وصل و. ډیر زیاته مننه قدرمنو میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو غوږ وی تر دې دمه پاتې ل ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مو الله ملشه.